احمد شبریم دا زجرړو دا تو بجو په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون سیشن بی په یوه اطلاعیه کې ویلي د څلور ویشت ساعتونو لپاره په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان او کونړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی. په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له لسو تر پنځلس ملي مترو اټکل شوې ده. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهېدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو د چمتووالي په لړ کې د افغانستان او پاکستان تمریني لوبه پیل شوې ده. د استرالیا په برسبن لوبغالي کې دا لوبه روانه ده او تر دې دمه د افغانستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، پنځه واره پوره شوي دي او شل منډې افغان لوبغاړو کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنس پاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړه. راپور وایي د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خپری شي. طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په پکتیکا کې په اتلس کورونو د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه په اتلس کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازی الکساندر بودیروزا پرون سه شنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغو کورونو کې امیدوارو ښځو، میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي. انسان ته ورته یو روبوټ چې د تیرو د تشخیص په ټکنالوژي سمبال دی د دوبۍ په یوه موزیم کې د نندارچیانو هرکلی په خندا او ټوکو کوي. د روټرز اژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکا نومیږي د انسان په شان څیره او اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري. د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچیانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه یې پوښتنې ځوابوي. دغه موزیم چې وو پړونه او اویا متره لوړوالی لري سږ کال پرانیستل شو. اساجر اډو په منسنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان د افغانستان دننه د شزینه فعالانو خوندیتوب د اندېښنه شي او په ورته وخت کې ټاکل شوی دی چې سبا د افغان میرمنو او انجونو په تړاو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي. سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د تازه همکاریو ژمنې کړي.
اوی په قرضو ارته کول، مالیات لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، مختلف ظرفیت سازي
په هلمند کې د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې زیات شي.
کاروبار او شی نسته او خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نسته، وچکالی هم دی.
په همدې هلمند کې مولا داسې مدني هڅو هم خبرو.
د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدل چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو.
خلکو ته د وړیا کتابونو د لوستو لپاره د دې هلو ځلو تفصیل په ازادي راډیو مجله کې چې د دې ساعت د خپرونې لویه برخه جوړوي اورېدل شي. در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا سجره ډو په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د تمريني لوبي پاړه هم شیبه په شیبه لته سره معلومات شریکو. خو راوا بخلو لمړی مطلب د بشري حقوقو د سار سازمان وایي د هغو محصلونو چونو خوندي توپ ته اندېښنه لري چې پرون سیشن به د کابل پانتون مخې ته پلاریون راوت ووتلې. د فرانسې خبري اژانس په وینا د دغو لاریون والو نجونو شمیر شاوخوا ډېر شو ته رسېده. راپور وای دغه نجونو ځکه لاریون وکړ چې د کابل پانتون له لیلی ځینې نجونې محصلانې اخراج کړای شوي دي. احمد تکل راپور لري.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال مشره هی دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره ډېر نور کارونه وکړي. هغې پرون د نجونو محصلانو تر اعتراض وروسته وویل د دغو نجونو خوندیتوب ته اندېښمنه ده.
با کابل پوهنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د دغسې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو ثوابي اقدام ډېره بېرحمانه وه. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي، ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون یې اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیله مند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبري اژانس په وینا د سې شنبې په ورځ شاوخوا دېرش تن نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرښه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوې دي. ځینې محصلان ادعا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوې هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمیر نه دی په ډاګه کړی او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبري اژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالاتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو د غرض نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو للارې په افغانستان کې د ښځو په ځپلو کې لاس لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې د مشهي دربار څرګندونې مو په راپور کې واورېدې. اخلي بار یو له هغه برخوالو څخه د سبب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 6مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړې دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخی مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدو داش تذکره واخلی
دلانه فیصله و منګول وقت درشری
په هنه
زمیمون په مرتب کی د باران د پاره پنای نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د تمرین لوبي تازه حال تر دې دمه په شپږ اشاریه څلور اوورونو کې افغان لوبغاړو څلوېښت منډې کړې دي، درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بېلابېلې زمینې برابرې کړي چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بېلابېلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات د اسمت ساروان پراپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بېلابېلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسې شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوي بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو برخو د آزادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشین کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیره یې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمینه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کاله پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادی رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګه معلولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترېنه استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسي شخړې زیات شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې د دغه ولایت په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې، پر مهال یې دوه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسي شخړو د زیاتوالي علتونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا په هلمند کې طالب چارواکي وایي د خپلمنځي ولسي شخړو د هواري لپاره یې په ولایتي کچه یوه کمیټه ټاکلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او 20 نور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمه کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې 14 کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هلته خپل نوبت روشي، خپل وخت روشي، چې په دغه نوبت کې د دې خوا نوبت دی، په دغه نوبت کې دا خوا نوبت نه دی. څوک نه جنگ کوي، نه جنجال کوي او نه به همدا مشکل سره مخ شي.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نشته اوس پیلن، معنا دغه د خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نشته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نشته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا دغه لرو چې مقصد دولت د خلکو ته یو کار او شی پیدا کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسي